په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاین بنیری ما او تاسو ته په دغه ساته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه یو شمیر راپورونه، تبصرې او کلتوري راپورونه لرو، خو لومبه د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت خبرونه وو.
په شمالي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. کابل کې پرون مخام ترسره شوې ځانمرګي حمله کې درې کسان وژل شوي او د جرمني وزیر اعظم وایي په ختیځ یوکران کې د ډزبندۍ باوجود حالات ترنګلي دي. د افغانستان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپلي کابل خیل او مداخلو قبایلو ترمنځ نن د دوشنبه په ورځ هم جګړه روانه ده. که څه هم په یاده سیمه کې د مواصلاتي سهولتونو د نشتوالي له کبله د مرګ ژوبلې د کره شمېرې معلومول ستونزمن برېښي، خو په بنو کې د مشال لاډیو خبریال د ځایي چارواکو، عیني شاهدانو او سرچینو په حواله وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه دي. ځینې سرچینې وایي د ځمکې په سر د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه د 500 پورې کسان وژل شوي او 15 پورې نور ژوبل شوي هم دي. د حاضر وزیر په نوم یو عیني شاهد چې بنو ته رسېدلې بېګانه وخت یې مشال لاډیو ته د جګړې په اړه داسې معلومات ورکړل.
جنگ ډېر سخت شوی دی، یو په بل باندې تعرض دی، یو ډېرې منځ کې ډیپو نیولې شوي دي، زیرمې دا د وسلې ځکه یک شول او راکټ شول او مزایل شول. د 15 کسانو پرا مړه او ژبل دا کسانو تصدیقولی شي.
پیپلي کابل خیل او مداخل قبیلې د تیر یو کال راهیسې د ځمکې په سر په لانجه دي. د باجوړ ایجنسۍ په تحصیل مامون کې په یو بمي چاودنه کې د یو ځایي مشر ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. د میجر رحمت ګل په نامه یو ځایي چارواکي مشال لډیو ته وویل چې بم د سرک په غاړه ښخ شوی و او د ریموټ په مټ چول شوی دی.
د زګزګې او د بر کمر په منځ کې روډ دی، داسې ډاک دی. دا سړی د کور را روانو سره د 5 ملګرو سره د 6 کسانو پینډر ګاړی وسلې سور رنګ نو دی چې کوم دیوې ته راغلی دی نو دی کې دا ریمونډ مکه شوی ده او مکمل طور شپږ وانه کسان مړ دي او ګاړی بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه باندې نشته، ختم دی.
په یاد سیمه کې دا ډول پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. په تیرو څو ورځو کې دې ته ورته دوه نورې بمي چاودنې هم ترسره شوي چې په ترڅ کې د امن د لښکر غړي په نښه شوي. د تازه پیښې پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي شمالي وزیرستان ته د جنگ له کبله د بې کوره شوو قبایلو د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 350 په خواوشا کې کورنۍ بېرته ستنې شوې دي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ د روان کال د مارچ له 1 نیټې څخه پیل شوې وه او په لومړۍ مرحله کې د تحصیل سپین وام د 2 کلو خلک خپلو سیمو ته استول شوي دي. د اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر پرون مشال لډیو ته وویل بل پلو د شمالي وزیرستان به کوره شوی خلک ګیلمن دي چې حکومت د دوی خپلو سیمو ته په ستنولو کې د ځنډ نه کار اخلي. د زربیاز په نامه په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله د 1 میلیون په شاوخوا کې خلک بنو، پېښور او نورو سیمو ته کډه شوي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځان وژون کې برید درې کسانو وژل او لږ تر لږه 14 تنه نورې ټپیان کړل. چارواکي وایي دغه برید په دارالامان سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو بس موټر وشو چې مامورین یې کورنو ته رسول. تیره دوشنبه هم په دې سیمه کې د لوی څارنوالۍ پر یو موټر دغسې یوه حمله شوې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل پرونی برید د یو ځان وژونکي لخوا چې پلی روانو شوی دی، وسلوال طالبانو د پرونۍ حملې مسؤلیت قبول کړی دی. تاسو له مشال لاډیو خبرونه اورئ. د عراق چارواکي او د روغتونونو مسؤلین وایي د تیرې ورځې په بریدونو کې چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول لږ تر لږه ولس کسان په ترس کې وژل شوی دی. تر ټولو خونړۍ پیښه په ترمیا خارګوټي کې رامنځته شوه، چېرته چې په موټر کې سپور یو ځانمرګي د پولیسو د پوستې سره ځان وډزولو. په دې پیښه کې 15 کسان مړه او لس نور ژوبل شول. چارواکي وایي د موټر بم دوهمه پیښه د تاجي ښار په یو مارکیټ کې ترسره شوه چې په ترس کې 3 ولسی کسان وژل شول او 8 نور ژوبل شول. همدارنګه په بغداد کې په دوه جلا بمي بریدونو کې 3 نور ولسی کسان هم وژل شول. په عین حال کې په لویدیځ امبار صوبه کې د حکومتي سرتیرو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د جنګیالیو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکړل شوي دي. د عراق حکومتي سرتیرو تیره میاشت له سخت دریځې ډلې څخه د دغې سوني میشتې سیمې د ازادولو په خاطر عملیات پیل کړي وو. د داعش تر واک لاندې د فلوجا ښار د روغتون چارواکي وایي په بمبارۍ او ناتار ډزو کې 3 کسان وژل شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکران کې د 13 فبروري د منسک د کمزوري ډزبندۍ باوجود جګړه روانه ده او لا هم هلته څه ډول ریښتونی اوربند نه لیدل کیږي. پرون په مسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته اغلې مرکل وویل د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکراین شخړه په سفارتي حلو ځلو هواره کړی شي. نوموړي همدارنګه د ختیځ یوکراین دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې پر روس پلو بیلتون غوښتونکو مشرانو هم غږ وکړ چې د یوکراین بشري مرستندویه قافلو ته د سیمې ته د وتلو اجازه ورکړي. په ختیځ یوکراین کې د 2014 کال له اپریل میاشتې راهیسې د حکومتي ځواکونو او مسکو پلو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې له 6000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. مخدونیانن په دویم ورځ هم د خپلو پولیسو د 8 سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم مانځي. د پولیسو دغه سرتیری د اونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانوو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ووژل شول. د ملي ماتم په ترڅ کې د هیواد په لر بر کې جنډي نیمکه خودي او همدارنګه سیاسي او سپورتي هلې ځلې هم ځنډول شوې دي. د مخدونیا ولسمشر جارج ایوانوف وایي د مئی د 9 نیټې په سهار د کوسوو او سربیا پولو ته نږدې په پیل شوې دغه جګړه کې 14 مشکوک وسلوال هم وژل شوي دي. وروسته پرون ناوخته په یو تلویزیوني وینا کې ولسمشر ایوانوف خپلو خلکو ته وویل پولیسو د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې د سازمان شوو تروریستي بریدونو په مخنیوي کولو سره ملک د سختې بې ثباتۍ اړیګړي او ویرې څخه خوندي کړی دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 55 پیسې غستی کیږي او په 2 روپې 50 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 155 روپې 15 50 پیسې. یو یورو په 144 روپې او 144 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او په 30 روپې 15 پیسې او یو افغانۍ په 1 روپې 65 پیسې غستی کیږي او په 1 روپې 85 پیسې خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهه په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 11، پېښور کې 26 او 21 او بنو کې 13 او 21 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدئ شئ. په باجوړ کې د یو بمی برید په نتیجه کې د امن جرګې د مشر په ګډون 15 کسان وژل شوي دي.
د شپږ کسانو پینډرګاله وسلې سور رنګ مګر چې کوم دې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمون د مکه شوی دی او شپږونه کسان موږ دي.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو بعد صوبې د حقونو لپاره د مې په 12 نیټه احتجاجي مظاهره کوي. په دغه اړه راپور درکو. خو د ډیورنډ کرښې ته نږدې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه دوام لري. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو مشران وایي په 12 مئی به د پارلیمان مخې ته احتجاج کوي. د پاکستان، افغانستان او سیمینا نور راپورونو تبصرے هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روز زمونږه ډومبه موضوع ته په باجوړ قبایلی سیمه کې د یو ځمکني مایند چودېدو لکبله د ځای امن جرګې د مشر ملک محمد اجان په ګډون 15 کسان وجل شوی دي. ځای خلک وایي چې سیمه کې د امن جرګو په مشرانو بریدونه ډیر شوی دي. دغه برید پلاله تر اوسه چا نه ده منلې. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د باجوړ ایجنسی خار هیډ کوارټر نه پنور خاطر د تحصیل مامندو په زیږی سیمه کې د سړک د غاړي ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې د سیمې د امن کمیټې د مشر ملک محمد داجان په شمول لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او د دوی غاړې مکمل تباه شوې ده. د باجوړ ایجنسی د لیویز فورس میجر رحمت ګل مشان ریډیو ته دغه پیښې حل داسې وایي.
د زګي او د بر کمر په منځ کې روډ دی داسې ډاک دی. دا سړی د کور روانو سره د 15 ملګرو سره د شپږ کسانو پینډر غاړې وسړي سور رنگ نو دې چې کوم دې ته راغلی دی نو دې کې دا ریمونډ د مچه شوی ده او مکمل طور شپږ واڼه کسان مړ دي او ګاړه بالکل داسې دی چې پورزه په پورزه واڼې نشته ختم دی.
په تحصیل ماموندو کې د څو میاشتو راهیسې د امنیت وضع ډېره ښه وه خو په دا لنډیو کې د نوګۍ چمرکنډ د پیښې په شمول دغه درېیمه پیښه ده چې پکې زیاتره د امن لښکرو غړي سرکاري عسکري ځواکونه او د پولیسو ضد کارکونکي وژل کیږي. یو ځای خبریال سلیم خان سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې د داسې پیښو سره په اولس کې یره تره زیاته شوې.
دغه ځای کې دا واقعیت معمول دی کیږي خو به هر حال بیا هم د باجوړ که مونږ واړو نو باجوړ ډېر ټیم وشو تقریبا 15 میاشتې وشو چې په امن کې تېرې شوې او خلک بیا هم داسې ډاډه شوي او راوتې او هغوی به ګرځېدل خو اوس بیا دا درېیمه پیښه وشول نو دا پیښې ځای په ځای بالکل کیږي او د دې سره
او میجر رحمت ګل وای چې د پیښې ځای ته ټول عسکري قوتونه راغلي دي او په سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دی چې ګینې دغه سیمه د نورو کومو خطرناکو موادو نه پاکه وګرځوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. پاک افغان پولیس د نږدې د شمالي وزیرستان د دوو قبیلو پیپلی قابل خیل او مداخلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه لا هم دوام لري. ځایي خلک وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواوو درنه وسله کارول کیږي. په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه متضاد راپورونه رسېدلي دي خو چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې تر اوسه 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې ده. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان کې ځایی خلکو او چارواکو په وینا ډیورن کرخ ته نږدې د شمالی وزیرستان دوه قبیلو مداخل او پیپلی قبلخیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه لا هم دوام لري چې د روانې میاشتې 8 نیټې نه شروع شوې او د غلطه متضاد راپورونو تر مخه 500 ته نږدې کسانو د وژل کېدو او 15 پورې د ژوبل کېدو راپورونه دي. خو شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکي بیا وایي د غشخړه کې 15 پورې کسان د مرګ ژوبلې سره مخ شوي. مشال ریډیو ته د سیمې نه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې دواړه قبیلې یو په بل درانه اسلحه کاروي او یو بل نه مورچې نیولو هڅه کوي چې له وجې زیاته مرګ ژوبله شوې. یو عیني شاهد خزیر وزیر چې تېره ورځ د یادې سیمې څخه بنو ته رسېدلی او د غشخړې حال یې په سترګو لیدلی. مشال ریډیو ته وویل
آج مو په خپل سترګ باندې چکن لیدل او تړي دي د دوی طرف کې یو چکن دا جنگ ډېر سخت شوی دی. یو په بل باندې تاروز دی. یو ډېر ملک ډیپو نیولې شوی دی. زیرمې دا د وسلې زکې یک شول او راکټ شول او مزایل شول د 15 کسانو پر مړه او ژبل دا کسانو تصدیقوي شي نیست مانه هیڅ څوک نشته. یو چکن دغه خور د چدی په منځ خړه غلی دو دغه خورې چکی سنشت کی معنی د دې مان کوي چې نیز د حکومت نه وښتنه کی چې مسلمان ورنه دي دوه سره پښتون دي چې دې مان کې سلخ او شدا کېری نه پدا کې لوټ شوی دي او وړ وړ کی بچون کې او غا شوی دي درې پټي بنده دا بنده سره ول چې ډېر ظلم شری شوی دی.
پولیټیکل انتظامی چارواکو سره مو چې کلا تماس ونی وو نو دوی وویل دواړه قبیله د ځمکه په سر جګړه شوه خو دغه د پول نه بهر سیمه ده چې د دوی په ذمه‌دارۍ کې ناراضي. خو دوی وویل د انساني جذبې په خاطر څومره چې ممکن وي دوی هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ډزبندي وشي او جګړه ختم شي. د شمالي وزیرستان یو مشر پیراکل شاه مشال ریډیو ته وویل دواړه قبیلې د شمالي وزیرستان دي لہذا جنگ یې که د پولې دننه وي او که بهر دولت ذمه‌داري جوړیږي چې کردار ولوبوي. دا یادونه دا چې شمالي وزیرستان مداخله او پیپلی کابل خیل ترمنز د ځمکه په سر د غلنجا د تیر یو کال نه روانه دی چې وخت په وخت دغه قبیله د یو بل پر ضد مورچزن کیږي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس خیبر پختونخوا ته راځو چرته چې حکومت او د اپوزیشن ګوندونو مشرانو پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې په 12مه نیټه به په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته احتجاجي مظاهره کوي. دوی احتجاجي مظاهره ولې کول غواړي؟ له اسلام آباد احمدالله نورحال لکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو د گوادر کاشغر اقتصادي راهداري د اصل لارې بحالي، د بجلی بقایا جاتو او په صوبه کې د لوډ شیډنګ خاتمه په شمول د یو شمیر مهم مسلو د حل لپاره په 12 مئی د پختونخوا هاوس اسلام آباد نه د ریلی راوستو او د قومي اسمبلی نه بهر د درنې ورکولو اعلان کړی دی. دا فیصله د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې شوې ایوي غونډه چې پکې د اپوزیشن ګوندونو غړي هم موجود وو وکړې شوه. د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی شاف فرمان وای چې زمونږ صوبې ته خپل جایز حقونه نه ورکړی کیږي او د خپل حق غوښتو لپاره وفاقي حکومت موږ په احتجاج مجبوره کړی یو. بلخوا د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی احمد خان بادر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د صوبې د حق لپاره به یې ګوند په دې ریلی او درنه کې ضرور ګډون کوي. مشال ریډیو چکل د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک نه تپوس وکړو چې د خیبر پختونخوا حکومت با ترکم حدا د احتجاج د لارې خپل غوښتنې په وفاقي حکومت اومني. یاد دیوی چې د روان کال په فروری میاشت کې عوامي نېشنل ګوند یو ټول ګوندیز کانفرنس را بللی و چې پکې د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي و که حکومت گوادر کاشغر راهداري منصوبې په پخوانی نقشه کې بدلون وکړو نو ترېنه به د کالا باغ ډیم په شان مسله جوړه کړو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي وایي چې حکومت دې په گلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې په نتیجه کې د فلیپاین او ناروې سفیران او د انډونیشیا او ملیشا د سفیرانو میرمنې مړې او د هالینډ او پولینډ د سفیرانو په ګډون دیارلس تنه نور ټپیان شو. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د ذبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو ځینې څارونکي وایي چې د دې هیواد حکومت دی په شمالي سیمه گلګت بلتستان کې د هغه پوځي هلیکاپټر د لویدلو جدي پلټنې وکړي چې د دریو پاکستاني پیلوټانو په ګډون پکې په دې هیواد کې د یو شمېر هیوادونو جګپوري ډیپلوماتان مړه او ټپیان شول. په وژل شوو کې په پاکستان کې د ناروې او فلپین سفیران او همداراز د انډونیزیا او ملیزیا د سفیرانو میرمنې او په ټپیانو کې د پولینډ، هالینډ، جنوبي افریقا، انډونیزیا، لبنان، سویډن او رومانیا سفیران شامل دي. په دغه ټپیانو کې یوازې د انډونیزیا د سفیر روغتیایي حالت د اندېښنې وړ بلل شوی چې د بدن 15% برخه یې سوځېدلې ده. آیا دا پېښه به له دغو هیوادونو سره چې سفیران پکې مړه یا ټپیان شوي د پاکستان اړیکې ترنګلې کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر پروفیسر سرفراز خان وویل
دا یو داسې حادثه ده او ظاهر ده چې که یو ځای یو ملک کې وشي نو هغې باندې افسوس کېدی شي، هغې باندې تکلیف غم کېدی شي او دې دلاسه تعلقات خرابېدو خبرې نشته. دې کې تخریبکاري نه ده شوې.
د گلګت بلتستان په نلتر سیمه کې دا هلیکوپتر هغه مهال راولویده چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او په دې هیواد کې د ځینو بهرنیو هیوادونو شاوخوا دېرش ډیپلوماتان د سکي لپاره د نوو جوړو شویو تاسیساتو د پرانستلو په مراسمو کې د ګډون لپاره د گلګت بلتستان غرنۍ سیمې ته روان وو. که هم له یوې خوا پاکستانی وسلوال طالبان ادا کوي چې دغه چرولکه دوی ویشته او غوښتل یې چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ووژني، خو د پاکستان جګپوړي دولتي مقامات د دوی دا اداره دوی او وایي چې دغه چرولکه د تخنیکي ستونزو له امله لوېدلې ده او له ترهګرې سره هېڅ اړیکه نه لري. له بلې خوا پروفیسر سرفراز خان بیا په دې خبره ټینګار کوي چې د پاکستان حکومت د دغه پیښې بشپړ تحقیقات وکړي او نتیجې د یو لسته وړاندې کړي.
ہیلیکاپٹر
ټول مړی او ټپیان په یوه پوځي الوتکه کې اسلام آباد ته لیږدول شوی، چې ټپیان د محل د ښار په بیلابیل روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي او د وژل شو ډیپلوماتانو د جسدونو د پیژندلو لپاره د دوی د هیوادونو پلاوی اسلام آباد ته رسیدلي او ښایي نن یا سبا به دا جسدونه خپلو هیوادونو ته واستول شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
مونږه تطبیق چې کوم دی د هندوستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قبایلی سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکي وایي شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو د ستنېدو عمل د مارچ د 23 نیټې نه پیل شوی دی او تر اوسه دوام لري. چارواکي زیاتی روانه مرحله کې د 9 نور سیمو خلک خپل کورونو ته ستنېږي. نور حال د عمر دراز وزیر پر راپور کې
قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي د واپسۍ اوله مرحله سټیج 1 فیز 1 کې د تحصیل سپین وام 2 کلی 315 خاندانونه واپس تانه شوي. دوی وایي دولت واپس تانه شوي کډوالو ته هر ډول اسانتیاوې ورکولو هڅه کوي. اف ډی ایم ای چارواکي وایي اول مرحله سٹیج 1 فیز 1 کې 9 کلی د واپسۍ شامل دي چې پکې شپږ د تحصیل سپین وام او زنا د میرلی تحصیل سیمې هم شامل دي چې واپسۍ لپاره یې تیاری روانه ده. د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزې اداره اف ډی ایم ای ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وایي 315 خاندانونه واپس لیږل شوي او اوز هم دغه واپسی مرحله روانه ده.
ویزه کوم درې کلی وی فیز 1 پاخ کې 2 کلی ته واپسی صحیح ده چې هغه شامل دي او سره میرا لیټ کین دي دغه واپسی یا جاری دو خو اس سره 315 کین رجسٹر خاندانی نه دي ځاتلی دي او ته ان رجسٹر خاندانی نه شته چې هغه غتلی وي او ان شاء الله سبا هغه واپسی وی دیغه.
نو ما وړه وای د 9 کلیو ګڼ شمیر نور خاندانونه د واپسۍ لپاره یې تیاری روانه ده خو دقیقه نیټه یې معلومه نه ده چې کم کلی او په کم ورځو به واپس لیږلی شي. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام مشال ریډیو ته وویل واپسی د زنخ کار ده.
ریمیر واپسی کو امید پہ اعتماد سے نو غلی چمیز آلتا سنگے پروگرام کی تعلیم ہم سرانگی بھی روزگار ہم سرانگی بھی چمیز کیم نہ کنینہ سے بھی دی او مخیر آمن سرانگی خبر دو ناس وزیتان سمرائی دی پی دی ریدا خواہش آئی چمیز وزیتان تا نظر نظر وقت پلا لکتا مندہ کلکو او آلتا وزیتان کی دکیم نہ کنینہ سے بھی او ڈیویلپمنٹ پدا بندے دا امیز پیسے خرچی
دا ایف ڈی ایم ای زنا چارواکو دا نم نخدلو پشرت مشال ریڈیو تاوے چٹولا واپسی پا 15 سٹیجونو مشتمل دا او هر یو سټیج کې درې درې فیزونه شامل دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
قبایلی نظام کې د اصلاحاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې شوال لخوا د پښتونخوا په چارسده ضلع کې یو جرګه شوې ده چې پکې د قبایلي سیمو مشرانو وکیلانو او پخواني ججانو نه علاوه د پاکستان د لسو پارلماني پارټو استازو ګډون وکړو. دوی په قبایلي سیمو کې په اصلاحاتو خبرې اترې وکړې او د مرکزي حکومت او د پښتونخوا د گورنر نه غوښتنه وکړه چې دغه اصلاحاتو د عملي کولو لپاره دی د قبایلي مشرانو یو غټه جرګه راغواړي. په دې اړه شبیر احمد جان نور حال راکړي.
د جرګې ټولو مشرانو د مرکزی حکومت د پاکستان پوز او گورنر خیبر پختونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا اولس ترې بنیادي حقونه ورکول لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د دغه غونډې تابعیا کوونکي غیر سرکاري تنظیم شوال یو مشر اجمل وزیر مشال لیډو ته د خپل غوښتنو په حق لوویل
متوابسي صاحب نه زه دا غوښته کوم چې د فاټا ریفارم کمیټي پولیټیکل کمیټي دې راوغواړي او کمیشن دې هم راوغواړي. یو سیټ ته د کمیشن کې نه وي بل سیټ ته د کمیټي کې نه وي. د خپل گورنر صاحب چیر کې پخ کې چې کم دې موږ سفر شاد
شمالی وزیرستان سره تعلق رن کی دفاټا گرینڈ الائنس مشر ملک خان مرجان وای
قبایلو دا پارا اوسه پوری جدا اصلاحات او کم عمل شوی دے بشمول پارٹی ایکٹ ایکسٹینڈ کول معلومی کی دا سے چدا وغزا یا کول دی مونږ دا فیصله کو چمونګه یو منتخب فاټا کونسل غواړو دا د پخپلا انسازیو کی کاغه په صوبه کې ځان زم کول غواړي کا ځان ته صوبه غواړي دا د قبایلو د مسایلو حل دی.
جرګه کې برخه خستون کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ارباب مجیب وایي
دا کومګه په اسلام آباد کې یا د پیښور په ایر کنډیشن کمرو کې دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي فیصله کو دا به زما په حق ډیر ناروا کار وي. دا منځنۍ پښتونخوا د راتلونکي د دا هغه فیصله حق چې کوم دی ادم منځنۍ پښتونخوا ولسونه کولی شي.
می اجمل چې په خوانی د سپریم کورټ جج او په FCR کې د اصلاحاتو کمیټې مشر هم پاتې شوی دی وای چې د پاکستان آئین کې فاټا خو د پاکستان برخه ده خو له هغه بنیادی حقوقونه چې د پاکستان نور وګړو ته ترلاسه دي د فاټا ولسته نه دي ترلاسه.
وخت قسمت دي دا چې هغه 247 نه دي هغه ټول آئین چې کوم چې فاندامنٹل رائټس ګارانټي کوي هغه اوور رائټ کوي برابرې نشته. دا فاټا خلکو او کی سټیټیزن شری داغو کې سره برابرې نشتا نو دا ډیسکریمینټری لا ده دا ختمول پکار دی ودي ته هومن رائټس ورکول پکار دی.
د پامول لا چې د جرګې د مرکزی حکومت او گورنر خیبر پښتونخوا نه غوښتنه وکړه چې د فاټا لپاره دی یو منتخب فاټا کونسل جوړ کړي شي او دین علاوه د اصلاحاتو په اړه دی گورنر خیبر پښتونخوا په خپل مشر کې یو غټه جرګه راوبلي چې پکې د فاټا سره تعلق لرونکي ټول مشران ګډون وکړي او خپل نظر شریک کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو
ولسمشر اشرف غنی ویلي دی په افغانستان کې روانه جګړه تپل شوې ده خو ښاغلي غنی د سولې د راوستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کړې ده او ویلي دی چې د سولې په مقصد روانه هڅې جدي دي. ولسمشر غنی د سرګندونې پرون د کرویشیا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې کړې دي. احمد تکل نور تفصیل راکړي.
افغان ولسمشر وایي چې په افغانستان کې روانه جګړه تحمیلي ده خو اشرف غنی د سولې دراوستو په مقصد د حکومت د ټینګ هوډ یادونه کوي او وایي چې د سولې په مقصد روانه هڅې جدي دي. ولسمشر غنی دا څرګندونه د کرویشیا له ولسمشر کولندا ګرابر کیتاروویچ سره چې پرون د یو رسمي سفر په مقصد په کابل کې و تر کتنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې وکړي. ښاغلي غنی په تیرو څو ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیاتو ته چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو ګڼ شمیر کسان وژل شوي دي اشاره وکړه او ویل چې حکومت به د سولې د هڅو ترڅنګ د وسلوالو مخالفینو ځپلو ته دوام ورکړي.
جنگ بر افغانستان تحمیل شده و مردم افغانستان و دولت افغانستان مصمم هستیم که هیچ وقت به جنگ تحمیل شده تسلیم نشیم. ما با عزم و اراده راسخ از منافع حق دفاع میکنیم و در عین حال آرزوی صلح را زنده نگاه میداریم.
ښاغلی غنی په افغانستان کې د جګړې پر عواملو او د دې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جګړې اقتصاد او د مخدرو موادو قاچاق نړیوال تروریزم او په وروستۍ برخه کې له بهره مداخله د افغانستان د جګړې عواملو بلل او د کورنیو سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ګډون یې د دې جګړې د حل د لارو چارو په توګه په ګوته کړې. د جمهوری ریاست د رسمي ویب پاڼې د خبر لمخه لولس مشر کیتاروویچ سره په دې سفر کې د کرویشیا د مسلمانانو د ټولنې مفتی عزیز حسنویچ هم شامل دی. ولس مشر وویل چې د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف به له حسنویچ سره د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو ترمنځ د دواړخیزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. میرمن کیتاروویچ چې پخوا د کرویشیا د بهرنیو چارو د وزیر او وروسته د ناټو د عمومي منشي د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې. څو ځلې مخکې هم افغانستان ته سفرونه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدې شئ. هلته زموږ د همکارانو لخوا رالیږل شوي تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شئ. خدا وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوي دي. راځئ چې د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه.
د افغانستان پولی ته نږدې په شمالي وزیرستان کې د پیپل کابل خیل او مداخلو قبایلو ترمنځ نن د دوشنبه په ورځ هم جګړه روانه ده. ځینې سرچینې وایي د ځمکې په سر د یادو دواړو قبیلو ترمنځ په روانه شخړه کې تر اوسه د 500 پورې کسان وژل شوي دي. د باجوړ ایجنسۍ په تحصیل مامون سیمه کې په یو بمي چاودنه کې د یو ځایي ملک محمد اجان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي مشال لډیو ته ویل چې بم د سرک په غاړه ښخ شوی او د ریموټ په واسطه چول شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي شمالي وزیرستان ته د جنگ له کبله د بې کورشو قبایلو د ستنېدو لړۍ روانه ده او تر اوسه د 350 په شاوخوا کې کورنۍ بېرته ستنې شوي دي. په کابل کې پرون ناوخته یو ځان وژون کې برید درې کسان وژل او لږ تر لږه 14 تنه نورې ټپیان کړل. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شوی او د سه شنبه تر ورځې به دوام وکړي. د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر ملاقات وروسته وویل د روسیې او غربي هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو باوجود باید د یوکران شخړه په سفارتي هلو ځلو هواره کړی شي. د عراق چارواکي او د روغتونونو مسؤلین وایي د تیرې ورځې په بریدونو کې چې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترسره شول لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. مراکش وایي د دوی یوه اف 14 جنګي الوتکه چې د سعودي عربستان په مشرق کې په یمن کې د یغنو پر ضد په جنګ کې برخه اخیسته وروسته لاغې ترې تم شوی چې د الوتکې ضد توغندي سره په نښه کړی شوه. او مقدونیا نن په دویمه ورځ هم د خپلو پولیسو د اتو سرتیرو د وژل کېدو په غبرګون ملي ماتم مانځي. د پولیسو دغه سرتیری د ونۍ په پای کې په شمالي خارګوټي کومانوو کې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې وژل شول.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو سورزو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دا غینه مهمه برخه وړاندې کوي.
د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د پاکستان حکومت د ترهګرۍ خاتمې لپاره خپل کوشونه کوي خو د دې جنگ حتمي نتیجې حاصلولو لپاره یو اوږده موده پکار ده. ادارې وایي خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ نه د ټولو زیاته متاثره ده او هغه ټول عوامل کم چې ترهګرۍ ته وده ورکولو کې بنیادي کردار لوبوي هم په دې علاقه کې موجود دي. نو دا اوس د وخت تقاضا جوړه شوې چې حکومت په ترهګرۍ کابو موندلو لپاره سخت نه سخت اقدامات وکړي. ادارې زیاتوي خیبر پښتونخوا ضابطه فوجداري 1398 تر لاندې یو نوټس جاری کړی دی. هیله ده چې په دې عمل درآمد سره به پترهګرۍ کابو موندلو کې کامیابی ترلاسه شي. ادارې په وینا خیبر پښتونخوا او بندوبستي علاقو نه بېشماره ماشومان د 300 کالو راس غیب دي. دا چرته دي په دې اړه پوره چانبین پکار دی او د وسلوالو سهولتکار که څوک هم وي هغې ته سزا ورکول ضروري ده، خو د دې په لړ کې د قوانینو استعمال احتیاط سره کول پکار دی. ادارې لیکي د ضرب اسب اپریشن له وجې د ترهګرۍ په پیښو کې ډېر کموالی راغلی دی، خو وقفه سره د ترهګرۍ پیښو نه دا احساس پخیږي چې دا ختمولو لپاره به نور اقدامات کول وي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي الیکشن کمیشن لخوا په قواعدو کې ترمیم له وجې په مقامي انتخاباتو کې د امیدوارانو په حلو سلو کې د وزیرانو او ټول اسمبلۍ غړو په برخه اخستو پابندي لګول شوې ده. مخکې به دا پابندي صرف صدر، وزیر اعظم او وزیرانو پورې محدوده وه. ادارې لیکي د دې نه د هغه امیدوارانو د شکایاتو ازاله به وشي د چا په حلقو کې چې به د حکمران ګوند غړو د خپل د خوښې د امیدوارانو حمایت کولو. ادارې وایي مقامي انتخاباتو په اړه عام تاثر دا وي چې اولس د حکمران ګوند امیدوارانو په حق کیسی دا تاثر صحیح دی او که غلط، خو منتخب نمائندے که د مقامی انتخاباتو امیدواران د انتخابی مهم چلولو نه ودروي نو د دې په مقامی انتخاباتو خاصر نه وي. جمهوریت پړه خپل ادارې کې لیکي پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په میچونو کې بنگلاديش یو ورځنی او شلوریز میچونه وګټل او پاکستان په ټیسټ سیریز کې کامیابی حاصل کړه. نو د دې صورتحال په تناظر کې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کارکردګي ښه کول لپاره پکار ده چې نوي لوبغاړي مخکې راوستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. اردوونکو، ایکسپریس ټریبیون د انګریزي ژبې ورځپاڼه ده او لیکلي دي چې په کوزدر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ اچولو نه منع کړل شوي دي او دا څه وړومبی ځل نه دي. د دې نه وړاندې هم ښځې د ووټ اچولو د خپل بنیادي حق نه بې برخې ساتل شوي دي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي، د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایی حدونو کنټرول او انتظام کوي. دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د فرخند اسد اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د خیبر پختونخوا په دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ځایي مشران او سیاسي ګوندونو فیصله وکړه چې ښځې به ووټ نه اچوي او دا شانې ښځې د خپل بنیادي حق نه محرومه وساتلې. د کوزدیر په حلقه پی کې 95 کې په زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو هم دا ومنله چې ښځې به په دغه ووټونو کې برخه نه اخلي. ورځپاڼه لیکي دا لومړی ځل نه دی چې داسې فیصله وشوه. دې نه وړاندې هم ښځې د ووټ د استعمال نه په څه نه څه طریقه منکل شوی دی. په ډیرو سیمو کې دا ویل کیږي چې د انتخاباتو په ورځ د ښځو له کوره وتل او بیا ووټ اچول د روایاتو خلاف خبره ده، نو باید داسې ونه شي. د مئی په 8 نیټه د پاکستان الیکشن کمیشن د هغه ټولو امیدوارانو نه دا پوښتنه کړې چې ولې په کوزدیر کې ښځې د ووټ اچولو نه منکل شوی دي. ورځپاڼه لیکي کچیرې په دغه زمینی انتخاباتو کې امیدوارانو ارادتن داسې کړې وي، نو باید دغه انتخابات منسوخ کړل شي او بیا له سره دغه وشي چې ښځې هم پکې برخه ولري. او داسې باید نه یوازې په دیر بلکې په ټول ملک کې وشي چې په راروان وخت کې ښځې څوک د دې حق نه محرومه نه کړي. بلخوا ایسوسیټډ پریس لیکي د امریکا او افغانستان ترمنځ هغه تړون د جون تر پای پورې ختمیږي، د کوم له مخې چې امریکا د افغانستان د هوایي حدودو انتظام کولو. د دغه تړون د ختمېدو سره به اوس نه یوازې ډېر نړیوال پروازونه منسوخ شي، بلکې د دغه هیواد فضايي حدود استعمالول به هم ګران شي. ای پی لیکي کچیرې داسې وشي نو افغانستان به نو فلای زون جوړ شي، کومه چې د موجوده حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. دغه هیواد به نه یوازې د نورو مالی مشکلاتو سره مخ شي، بلکې دغه به په روانو د نړیوالو هیوادونو لخوا په پرمختیایي کارونو هم اثر پرې باسي. د افغانستان فضايي حدود چې د اروپایي او ایشیایي هیوادونو ترمنځ یو کاریډور دی، سارنۍ د 2000 کال راهیسې د امریکا په مشرۍ کې ائتلافي ځواکونه او یا نورې نړیوالې کمپنۍ کوي. بلخوا نړیوالې هوایی کمپنۍ لکه ایمریټس، ترکش ایئرلاین او ایئر انډیا کابل ته ځي او ډېر بیا د افغانستان فضايي حدود استعمالوي. د افغانستان د سیول ایویشن تر مخه دغه هیواد هر کال 3 میلیونه امریکایي ډالره د فضايي حدودو په استعمالولو ګټي. ای پی لیکي باید افغان حکومت د امریکا سره د دغه تړون د ختمېدو وړاندې د فضايي حدودو د څارنې او کنټرول لپاره څه متبادل انتظام وکړي او د مالی زیان نه د بچ کېدو لپاره په وخت ځان له غم وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په یوکرین کې لا هم رښتینی اوربند نه دی ټینګ شوی. مرمن مرکل دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د یوکرین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر کتنې وروسته د اوکراین د کړکیچ د ختمولو په مقصد د ډیپلوماتیکو هڅو غوښتنه وکړه. میرمن مرکل دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ او روسیې ترمنځ د اوکراین د کړکیچ پر سر اختلاف پر ځای پاتې دی. مرکل د اوکراین په ختیځ کې په دونیسک او لوهانسک ښارونو کې د روس پلو بلتون پالو له مشرانو څخه هم وغوښتل چې د اوکراین د بشري مرستو کاروانونو ته سیمې ته د ورته اجازه ورکړي. د جرمني صدر اعظم وویل د روسیې له ولسمشر سره کتنې دواړو خواوو ته دا فرصت ورکړ چې د روسیې او جرمني او د روسیې او اروپایي ټولنې ترمنځ د دواړخیزو اړیکو او همدارز د اوکراین له ارزي بشپړتیا د زیاتیدونکو ملاتړ پر مسایلو خبرې وکړي.
Ich bin heute in einer nicht einfachen Phase der deutsch-russischen
Dawai ze de Russie aw Germany termains de ariko pe yostunzman parao ki Moscow taraghlem zaka de dwahme nariwale jagre de paitrasi do de awiyame kalize pe munasabat mata muhima wache lawalas mashr Putin sara yaw zai de jagre qurbaniyano ta dranawai par zai kram ولسمشر پوتین که څه هم څرګند کړ چې د مینسک د اوربان موافقه بل موجودو ستونزو سره سره پر مخ ځي، خو د هغه کړکې چې یادونه هم وکړه چې د اوکراین له جګړې وروسته د روسیې او جرمني په اړیکو کې رامنځته شوی دی.
Не секрет, что российско-германские отношения сегодня переживают.
Да хеча патана да че де Русия ау Джермани арики по Украине ке даравану халату по арзавана ке де таупир ла кабала ус по его стунзман халат ке де.
События на Украине.
د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د تیر کال له اپریل میاشتې راهیسې تر اوسه له 6300 زیات کسان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم پرون سهار مسکو ته ورسېده. انګلا مرکل د نورو لویدیځو مشرانو په څیر د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د لاسوهنو له کبله په هغو شاندارو مراسمو کې له ګډون ډډه وکړه چې د دوهمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د اویایمې کلیزې په مناسبت په مسکو کې جوړ شوي و. پوتین او مرکل لکتن مخکی پا مسکو که ده نمرکی سپاهی پا نم ده جورشوی چلی مخیتا ده گلانو گرهی که خوده.
ده مشال رادیو ده دوشنبه یا گل دورزی اونیس پروگرامونه.
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو.
ده مشال مرکا
پا یوانی مبجا.
ده تاریخ پانا
پا پاوکم دریو بجو.
ده رنا پلور
پا پاوکم سلورو بجو.
روختیا او درملنا
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د نور ولایتونو په سیر په ختیځ ولایتونو کې هم د پولیو پر ضد د ویکسینو د ساسکو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا چارواکي وایي چې کمپاین کې به څه باندې 900,000 هغه ماشومانو ته د پولیو پر ضد ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه له 15 کلونو څخه کم دي. نور حال جلال آباد باز محمد عابد راکی.
د پولیو په ضد د واکسینو د ساسکو دغه کمپاین د یک شنبه په ورځ د ننګرهار ولایت د مقام په انګړ کې د مرستیال والی محمد انیب ګردیوال په لاسونو یو ماشوم ته د دوه ساسکو واکسینو په ورکولو سره پرانستل شو. نوموړي د کمپاین د پرانستې پر مهال په قومي مشرانو او دینی عالمانو غږ وکړ چې د رضاکارو ګروپونو سره د واکسینو د تطبیق په برخه کې پوره مرسته وکړي.
پیغام ټولو علما کرامو ته، سپینګیرو مشرانو ته، او زمنګ دولتي او محلي مسولینو ته چې هلته کار کوي، همدغه دی چې د واکسینو په تطبیق کې ټول د زړه کومې همکاري وکړي تر څو زمنګ ټولو ماشومانو ته واکسین ورسیږي او د دغه مرض نه بچ پاتې.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مرستیاله مقدسی میراج د واکسینو د پرانستې پر مهال وویل
په شرقي حوزه کې مونږ 9,000 ماشومان په نظر کې لرو چې واکسین شي. چې د دې جملې څخه 6,000 ماشومان په ننګرهار ولایت کې د واکسین په پروګرام کې شامل دي چې مونږ د دې په څنګ کې چې دوی ته واکسین کوو. د 2-15 کالو پورې چې کوم ماشومان عمر ولري دوی ته البندازول ګولۍ یا د چنجي ګولۍ هم ورکول کیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې په خپلو ماشومانو د پولیو ضد واکسین تطبیق کړي او له معیوبیت نه یې وژغوري.
په خویندو میندو دا غږ کوم چې خپل د 15 کلن نه کته ماشومان واکسین کړي او د دې خطرناکه مرض څخه ځان وژغوري.
د ننګرهار د اجو اوقافو ریاست د اطلاعاتو او نشراتو مسؤول مولوي عتیق الرحمن فضلي هم د جوماتونو په ملای امامانو غږ وکړ چې خلک د خپلو خطبو له لارې د واکسینو تطبیق ته راوبولي.
زمونږ په اوقاف څومره پرسونل دی، خطبه دي، امامان دي، دا هغوی ته زما چې دی پیغام دی چې هغوی د پولیو واکسین پیغام ټول خلکو ته ورسېږي.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د 2015 کال رئیس په ټول افغانستان کې یوه د پولیو واقعه په هلمند کې تثبیت شوې ده، خو ویره څرګندوي چې د ختیځ زون په یو شمېر ولسوالیو کې چې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق مخه نیول کیږي د پولیو په کیسونو کې به زیاتوالی راشي. د چارواکو په وینا د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې به دا ځل 1500 ماشومان، د نورستان ولایت په کمدیش کې به 3500 او د کونړ ولایت په چپه دره او مروره ولسوالۍ کې به تر 10000 پورې ماشومان د پولیو له ساسکو نه محروم پاتې شي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د سولې پر لور
امن غواړم. ولې غلام کیږي؟ ولې زیاتې
یو ناڅا بدرزه شو بستر غبانم تور تیر شو ایسن نری دل بس دغه مړی مرغ
هر طرح کر بدرنګ زکدا چې داغه مین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د تشدد आवाज
موږ څنګه یو مین دی نور نه غواړي چې مرګ بیګنا زمونږ خاطر بوتونه ته کینی ټول تخپل پلا غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت زیاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لاري سوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
په خوست کې یو شمیر سیاسي شنونکي او د مدني ټولنو غړي وایي چې د افغان حکومت له لوري د نویو والیانو په ګمارنه کې ځن په دې هیواد کې د حالاتو د کړکچن کېدو د نامنه د ډېرې دوه په حکومتي دارو کې د انرژي او خپل سرای لامل شوې دي په دغه اړه نجیب الله لوخیل خوست څخه راپور راکړي
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ولسواکو قوتونو د همکاري شورا مشر سخی جان سرحدي مشال رډیو ته ویل چې
وضعیت داسې شوی ده چې په ټول افغانستان کې د والیانو د نه موجودیت په صورت کې وضع ټوله کړ کې چېرادو خلک ولسونه د افغانستان موږ چې څومره ورو دې ته سترګې په لاره دي چې په افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښه قدرونه او ښه والیان مقرر شي تر څو چې دا وضعیت تغیر سره وکړي
د ملي احساس ورځپاڼې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو سره له ډېره انتظاره بیا هم د څو نویو والیانو په ټاکنو کې هم دقت نه دی کړی
په هیواد کې د سیاسي یا د لوړو پوستونو تشې ډېرې نام نه رامنځته کړلې خلک یې په نښنه کې واچول بیا هم موږ داسې وینو چې د والیانو په ټاکنه کې لکه څه ډول چې لازمه ده سره د دومره انتظاره ډېر دقت نه کېږي
لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګارم وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د والیانو په ټاکنه کې له ډېره دقته کار واخلي
والی په یو ولایت کې د ولسمشر یا جمهور رئیس استازی دی نو په کار ده چې د دې په ټاکنه کې د ملي وحدت حکومت مشران له جدي پامه کار واخلي
په همدې توګه سیاسي شنونکی یوسف انتظار د والیانو په ټاکنه کې د ځان د نورو اغیزو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د بې انضباطۍ او انارشۍ د منځته راتګ خبره کوي
دلته امنیتي حالات د یوې بره نه بلې ته مخ په خرابېدو روان دي او همدارنګه په انارشي او بې انضباطۍ په ادارو کې رامنځته شوې ده
د یادونې وړ ده د 2014 کال د سپتمبر په 9 په افغانستان کې محمد اشرف غنی د نوي ولسمشر او ډاکټر عبدالله د حکومت اجرایي رئیس په توګه لوړه وکړه که څه هم له هغه نیټې خواوشا او نیمې میاشتې تېرېږي خو لا هم د حکومت دفاع وزیر او د ډېریو ولایتونو د والیانو څوکۍ تشې دي
د تاریخ پاڼه
دارا د سختون خوا صوبه زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت وو کې خاور خو زبردست ځای او هغه ته بلی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپیټل چې و نه په خاور او سمر کیپیټل کابل
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې
تیر ورځ د یوسفزیو د سردار او د پښتنو د ستر مشر ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په مناسبت د دیر په چکدره سیمه کې یوه درنه غونډه وشوه په غونډه کې د پښتو ژبې په لسګونو شاعرانو او ادیبانو تر څنګ په سوونو عامو خلکو هم ګډون وکړو شاعرانو او ادیبانو د ملک احمد بابا په ژوند او مبارزه خپل لیکونه وړاندې کړه زموږ همکار زلان یوسفزی هم دې غونډې ته ورغلی
لسم مې د ستر قامی مشر ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په توګه لمانځلی شي او دا ځل د دیر په چکدره سیمه کې د ملک احمد بابا د زیږون د ورځ په مناسبت یو درنه غونډه وشوه د غونډې تابعیا کوونکې ټولنې غړي او د پښتو ژبې لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی مشال رډیو ته وویل
زموږ دا مشران چې دي دا ټول ډېر زیات د ستاینې وړ دي او ډېر کار کړی دی او ډېر لوی کردار ادا کړی دی خو افسوس دا دی چې نه په نصاب کې شته نه په میډیا کې شته نه خپل ولس خبر دی نه خواوشا گاونډیان خبر دی نو دې وجه نه زموږ کوشش دا ده چې د خپل مشران خپل بچی خپل مشران وپیژنې نو ان شاء الله تعالی چې زموږ تاریخ به راتلونکي ژوند باندې اثر انداز شي او موږ به کامیاب ژوند کړو.
د مرستیال لیکوال مل غړی بختروان عمر خیل مشال ریډیو ته وویل چې د ملک احمد بابا او دا شان د نورو پښتنو مشرانو ژوند د پښتون قام لپاره د لارښود کردار لوبولی شي، خو له بده مرغه د دې مشرانو په ژوند او په هغې باندې څېړنکارۍ ته لا تر اوسه پام نه دی شوی.
نن چې دا څومره ګڼ پښتانه تاسو وینئ په دې کې یوازې یوسفزی نه دي، بېشکه چې یوسفزی ډېر دي، خو په دې کې خټک شته، دې کې افریدی شته، دې کې کاکړ شته، مختلف د افغانستان د لر او بر نه چې کوم دی لوی پښتانه عالمان راغلي دي. نو دا هم دغه د هغې نتیجه وه چې ملک احمد خان بابا په خپل تدبر سره، په خپل علم سره، په خپل ذهانت سره د پښتانه یو ځای کړه، او نن هم د هغه برکت چې کوم دی دا دومره پښتانه یو میدان ته راله خپل خبره کوي.
د بټخیلی یو زده کوونکی خوشحال وایي چې په دې غونډه کې د ملک احمد بابا د ژوند صفاتو او د هغه د لاسته راوړنو څخه خبر شو، او باید چې د نورو پښتنو مشرانو د ژوند په باب له معلوماتو باندې هم د دا شان غونډو تابعه وکړي شي.
داغوی د وړکوالي نواله تر داغوی د مرګ پورې مونږ تقریبا داغوی د هیسټری نه خبر شو، داغوی د مقبرې نه خبر شو. دا پکې ډېره غټه خبره ده چې زموږ په لډن کې دلته زموږ په یو کلي کې مونږ ته مقبره ده، خو مونږ اوسه پورې داغې ویزټ لانه دی کړی چې دا کم ځای دی او څنګه دی. اوسو
ملک احمد بابا په 1523 عیسوي کال کې د 18 کالو په عمر کې له دې دنیا رخصت شو، او د ملکن تانې سیمې الډن کلی په یو وړه اډیره کې اخیره آرام ځای دی چې په مزار یې په تیر حکومت کې یو گمبد هم جوړ کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو دا مشال لیډو د استادو لپاره یو کلتوري راپور د سلیم زاده په اړه باندې. سلیم زاده د شمالي وزیرستان یو ولسی سندرغاړی دی چې د جګړې له کبله د خپلې سیمې څخه بې کوره شوی دی. سلیم زاده نابینا دی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې مرسته ورسره وکړي. زموږ همکار سیلاب مسعود ورسره خبرې کړې دي چې په دغه راپور کې اورو.
سلیم زاده د قطبی وزیرستان رزمک بوری خیل کلی اوسیدونکی اولسی سندرغړی د لوشي په دکړه سندرې ویایي. د ده ژوند سرنګ تیریږي او د ژوند غټ ارمون یې څه دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنه مې ځینې وکړې چې کومې په دا رنګ دي. عمر د څومره دی؟
عمر مې 28 کاله دی.
د سترګو نظر دې د کله نه بایللی دی؟
Yeah.
سلیم زاده گلا او هم غشتنا وکړه چې زه د ضرب از پوځي عملیاتو متاثر کړی یم، خو نه مې د ملاتړ پرچا او نه مې له قومي شناختي کارډ شته دی. ذمه وار چارواکي دې دغه دواړه راکړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د سیلاب مسعود راپور مورده او یو بل کلتوري راپور د یوې ماشومې په اړه باندې چې حفصه بیبي نوم یې دی، د محمد ایجنسۍ ده او کراچۍ کې ژوند کوي. د خپل کور نه بې کوره شوې ده، سره د خپلې کورنۍ خو ډېر ښایسته آواز لري او غواړي چې سندرې ووایي، خو لا د سندرو ویلو هنر یې نه دی زده. زموږ همکار ظفر کریمي ورسره خبرې کړي دي او دغه راپور رالیږلی.
د حبسه په غږ کې ځانګړی موسیقیت، که څه هم د هغې دننه د یو هنرمند د شتون غمازی کوي، خو نوموړی تر دې دمه د موسیقۍ د زده کړې کوم باقاعده تربیت نه دی اخیستی. هغه وایي د شعرونو د اورېدو تر څنګ سندرې اوري او چې یو ځل کومه سندره واوري بیا یې په همهغې طرز زمزمه کولی شي.
بنے چپ مامنی دے زوز گر زلی بنے چپ زان پوری دی زوز گر زلی بنے
پکراچے کے داستوگ نے لوجے حغیتا دا پختو سندرو داوری دو چانس کم وی، خود اردو او ہندی سندرو پا ہم حغی طرح زمزمہ کول حبسیتا دا چپلاس کارخکاری.
مجھ کو ارادے دے قسمے بیوا دے دے دیکھو ٹھکانے دے نئے بہانے دے خوابوں کی بارشوں کے موسم کو
دا خوگ اول ترنما ڈگ خگ با پراتلوں کی دونوں خلقوں کو گنو تو ورسی گی او کنا دا آواز بہم لکد زین نورو پچیر پچلورو دیوالونو کی ٹپ پاتی شی. دا حق پختنه دا چه وس یه زواب دا وخنا مخ کی خبره دا.
کما گورین دستورو می فلنو کی بیم ستا دا سوی سوی زراو پا دا غنو کی بیم پا نصیب می شو گری زوز کر زلی بنے چه پزان پوہی دی زوز کر زلی بنے.
اوریدونکو د حفصه بابا حفصه بیبي په اړه راپور اورېده او اوس درنه اجازت غواړم. د سهار د دې خبرونو نه تر مازیګر پورې به زموږ د لړۍ دوام لري. خپل کوربه شاین بودی له اجازت ورکې د الله په امان.
محبت جاڑے یا بدا بے نن کمل باغ ادن کرم یا بکرم دا پختنوں سے بھی جاڑے.